دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه اوري د افغانستان د دفاع وزارت وایي تیر شپه د زابل د ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د زندان نه درې سلويخت زندانیان آزاد کړي دي. د دفاع وزارت نن د اکتوبر په 10مه ویلي دي چې په آزاد شوو کسانو کې د امنیتي عسکرانو علاوه ملکی وګړي هم دي. د دفاع د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دي چې د درې سلويختانو د ډلې نه د سلورو ملکی کسانو په شمول شل تنه د قلات ښار ته ولېږدول شول او پاتې نور د زابل د ولایت په نورو سیمو کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي قواو سره یو ځای شول. مګر د زابل ځایي چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې دغو کسانو د طالبانو زندان مات کړی او تښتېدلی دي. د زابل د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی امریکا غږ ته ویل چې د وسلوالو طالبانو په دغه زندان کې چې د ولسوالۍ د شوبار په سیمه کې وو د کابل قندهار د لوی لارې په سر د امنیتي ادارو نیول شوي کسان او د غرض د سیمې د حقوقي داوو کسان بندیانو. د زیاته کړه چې زندانیانو د زندان په ساتونکو برید کړی دی، زندان مات کړی او ټول تښتېدلی دي. د هلمند ځایي چارواکي وایي چې په یو مسافرلونکو بس موټر باندې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې شپږ مسافر وژل شوي او لس نور زخمي شوي دي. دا پیښه نن د اکتوبر په 10مه د قندهار هرات د لوی لارې په سر د ګرشک د ولسوالۍ مرکز سره نږدې شوې ده. ځایي مقامات ویلي دي چې مسافرلونکو بس له هرات نه د قندهار په لوري روان وو چې په ماین برابر شو او چاودنه وشوه. د هلمند والی نطاق عمر زواک امریکا غږ ته ویلی دی چې په دې چاودنه کې شپږ هیوادوال وژل شوی او لس تنه ټپي شوی دي. په وژل شوو کسانو کې درې ماشومان، دوه ښځې او یو نارینه ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلی دی چې د جمهور رئیس غنی په لومړي مرستیال امر الله صالح باندې د چاودنې عاملین نیول شوی دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن د اکتوبر په 10مه په ټوټر کې لیکلی دی چې په نیول شوو کسانو کې د داعش او حقانی د شبکې غړي شامل دي. د ملي امنیت ریاست په دې حق لا نور معلومات نه دی ورکړي چې دا کسان کله او څنګه نیول دي. د سمبولې د میاشتې په 19مه د کابل د خار په سلورمې امنیتي حوزې کې د جمهور رئیس غنی د لومړي مرسیال امر الله صالح د موټرو په کاروان په چاودنه کې د ملکی وګړو په شمول لس تنه وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول، خو امر الله صالح ته زیان نه دی رسیدلی. دغه چاودنه چې مسولیت یې تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، په پراخه سطحه غندل شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د ویروس لس مثبتې پیښې ثبت شوې دي او یو تن مړ شوی دی. د روغتیا وزارت نن د اکتوبر په 10مه ویلي دي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 1013 مشکوک سمپلونه معاینه شوي دي چې لس پکې مثبت ثابت شوي دي. د سره په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 9303 تر رسیدلی دی. همدارنګه په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د یو تن په مړینې د کورونا د ویروس له امله د ټولو مړو شمیر 1403 تر رسیدلی دی. د کورونا ویروس اول د 2019 کال په دسمبر کې د چین د اوبی د ایالت د ووهان په ښار کې ولګید او ډیر زر ترینه وبا جوړه شوه او بیا ټول نړۍ ته خپور شو. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې سباندې شپږ دېرش میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي او سباندې یو میلیون نور د کورونا نه مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبه په ورځ د ایران په مالی سکتور تازه بندیزونه ولګول. دا بندیزونه په 18 بانکونو باندې د دې لپاره لګول شوې دي چې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه څو هفتې مخکې واشنگتن هڅه کوي د ایران عایدات نور هم کم شي او په تهران باندې فشارونه لا زیات شي. دا تازه بندیز په امریکا کې په هغو شتمنیو لګول شوی دی چې په تور لیست کې شامل دي او په عمومي ډول امریکایان د هغو سره د مالی معاملاتو نه منع دي. د دغه بندیز اوس په هغو کسانو هم لګول شوی دی چې د هغو سره تجارتي کاروبار لري. د دې معنی دا ده چې خارجي بانکونو ته دا خطر شته چې د امریکا په مارکیټ او مالی سیستم کې خپل شتمنۍ وبایلي. د امریکا د خزانه د وزارت بیانیه وایي چې په دې بندیزونو کې تهران ته د خوراکي شیانو، داروګانو او طبي سامان آلاتو باندې بندیز نه دی شامل، ځکه چې په بشري ضرورتونو باندې پوهیږي. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په امریکا تور لګوي چې د کورونا د وبا په موده کې غواړي په ایران فشارونه زیات کړي چې ونه شکړي د ولس اساسي اړتیاوې پوره کاندي. د ایران د مطبوعاتو د رپورټونو له قراره محمد شجریان، د ایران مشهور میوزیشن چې په حکومت سخت انتقادونه کول مړ شوی دی او مړی نن د شنبې په ورځ د اوومې پیړۍ د ملي شاعر فردوسي سره نږدې خاورو ته وسپارل شو. د کلاسیکي موسیقۍ دغه کمپوزر او سندرغاړی شجریان چې د پنځشنبې په ورځ د تهران په روغتون کې د اتیا کلونو په عمر د سرطان د مرض نه وفات شوی دی، د ایران اصیله ملي موسیقي ژوندۍ کړي یو ملي شتمني ګڼل کیږي. خو د 2009 کال د انتخاباتو نه وروسته چې سخت دریز جمهور رئیس محمد احمدی نژاد دویم ځل جمهور رئیس شو، ایرانیانو اعتراضونه وکړل او حکومت اعتراض کوونکي وځپل، د حکومت سره سخت مخالف شو. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اورئ. د ترکیه یوې محکمې په بشردود عثمان کواله لګول شوي تورونه تایید کړل چې هغه په 2014 کال کې د کودتا په تنظیمولو کې لاس درلوده. د ترکیه یوې محکمې په بشردوست عثمان کواله لګول شوي تورونه تایید کړي دي چې هغه په 2014 کال کې د کودتا په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. د هغه مدافع وکیلانو ویلي دي د کواله په حق کې د محکمې دغه پریکړه نه اته میاشتې مخکې هغه د اوغو تورونو نه بریو ذمه شوی و چې ګوندي په 2014 کال کې په غون ملک کې د احتجاجونو لپاره مالی مصارف برابر کړي. د روشترز خبری آژانس ویلی دی په کواله باندې تازه لګول شوی تور داده چې هغه د ترکیه د مشهور عالم هنری بارکی سره چې د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسیږي لاس یو کړی دی. بارکی په دې توراندې چې په امریکا کې د اوسیدونکو مسلمان دینی عالم فتح الله ګولن سره اړیکه لري. انقره ګولن د کودتا طرح غني. کواله، بارکی او ګولن په کودتا کې هر ډول لاس درلودل رد کړی دی. د ترکیه غربي متحدینو او د بشري حقوقو ګروپونو د کواله د خوشی کولو غږ کړی دی او د ترکیه د عدلي سیستم د سیاسي پریکړو په حق لای اندېښنه څرګنده کړې ده. د لبنان سرپرست صدر اعظم حسن دیاب د جمعې په ورځ ویلي دي چې د حیاتي شیانو د سبسډي د لری کولو په حق له هر اقدام به ټولنیز انفجار او انزجار راوړي. د یاب په بیروت کې د غټې چاودنې له امله چې د بیروت زیاته برخه پکې ورانه ویجاړه شوه او د ملک اقتصادي بحران لا پسې بحراني کړ، دوه میاشتې مخکې د کار استعفا کړې ده. د یا پرون په تلویزیونی وینا کې ویلي دي چې په 2020 کال کې تر اوسه پورې 4 میلیارډ ډالر د خوراکي شیانو، داروګانو، اوړو او د غنمو د وارداتو په سبسډي لګیدل دي. هغه خبرداري ورکړې ده چې د ملک مرکزی بانک او ټول هغه کسان بچي د سبسډي په حق له دغه سیو تصمیم طرفداري کوي په ملک کې چې هسه هم مالی بحران ځپلې ده د ګډوډیو مسؤل وي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین د بیرته پیلولو اعلان کړی دی. توقع ده چې د جمهور رئیس ترامپ انتخاباتي کمپاین یو غونډه نن د شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وشي او بلې د اکتوبر په 12 د فلوریدا په ایالت کې وشي. جمهور رئیس ترامپ د اکتوبر په اوله نیټه چې د کورونا د ویروس ازموینه مثبت اعلان شو او درې ورځې په روغتون کې تیر کړي، خپل انتخاباتي غونډې نه دي کړې. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د څلورو هفتو نه لږ وخت پاتې دی. فرانسې نن د شنبې په ورځ په نګورنو قرباخ کې د آذربایجان او د ارمنی قبیلې د قواو ترمنز اوربند وستای، مګر وی ویل چې اوس باید دغه اوربند خه عملی شي چې دښمنۍ په دایمي ډول ختم شي. د فرانسې د خارجه وزارت نطاقې په بیانیه کې ویلي چې اوس باید دغه اوربند پوره عملی شي چې داسې یو حالت منځته شي چې د دې دوه هیوادونو ترمنځ دښمنۍ په دایمي توګه ختم شي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون راپورت ورکړی دی چې د ملک رهبر کیم جونګ اون د شنبې په ورځ په یو غیر معمول نظامی رسمي گذشت کې چې د مرخاتنه مخکې وشو په بیانیه کې د ملک عسكر وسایل چې د طبيعي پیخو او د کورونا د وبا د مخنیوي د ښې غمخوري لپاره سخت کار کړی دی. شمالی کوریا د کارګر ګوند واکمنۍ د 15 اویاومې کلیزې د نمانځنې په مناسبت وینا کې دا خبره کړې ده. په جنوبی کوریا او واشنگتن کې چارواکو ویلي دي چې شمالی کوریا ښایي نوې ستراتیژیکې وسلې په دغه رسم گذشت کې وښيي. او د برازیل د فوټبال لوبډلې چې ملکي د دې لوبو کوربه ده 15-0 په مقابل کې د بولوویا لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبي په قطر کې د 2020 کال نړیوالو لوبو ته د رسیدو په هدف کېږي. په بل لوب کې بیا کولمبیا 3-0 په مقابل کې وینزویلا ته ماتې ورکړې ده. برازیل چې 15 ځلې د فوټبال قهرمانی ګټلې په دې راتلونکي سیشن به د پیرو له لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوب به د پیرو په پایتخت لیما کې وشي. دیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر مون اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. لومړی به دا راپور واخو. د هرات په ولایت کې د تیر اونۍ د کورونا د وایروس د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتوالي وروسته نن په دغه ولایت کې هیڅ پیښه نه ده ثبت شوې. په هرات کې د مثبتو پیښو د زیاتوالي یو علت د ایران څخه د دغه ولایت للارې وطن ته د ستنېدونکو افغانانو ستنېدل شو درسوې دي. پام وکړئ، په دې حقله له کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری راپورت ده.
د امریکا وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې د لسو مثبتو پیښو سب خبر ورکړي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 9000 اوسو او درې پیښو ته رسیدلی دي. دغه وزارت مرسیال وایي نورالله ترکه وی چې ځانوی پیښې په کابل او کندهار کې سب شوي.
په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 143 شکمنې پیښې معاینه شوې چې له جملې څخه یې لس مثبت تایید شو. یو تن له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی و، شپږ تنه بیرته روغ شوي وو.
د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغو لس ثبت شوو پیښو اتۍ په کابل او دوه نورې د کندهار په ولایت کې ثبت شوي، خو په تیرو 40 ساعتونو کې د هرات په ولایت کې کومه نوې مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. تیره اونۍ په دغه ولایت کې په مجموعي ډول 238 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د هرات په ولایت کې په زیات شمېر د مثبتو پیښو ثبت د کورونا او بعد د دوهمې څپې د خپرېدو په باب هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکه هم وایي چې تیره اونۍ په هرات کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو ګراف لوړ تللی. هغه وی چې هرات له ګوانډي ایران څخه افغانان په قانوني او غیر قانوني لارو ستنیږي چې وسره تیره ونی د کورونا د وایرس مثبت پیښې هم زیاتې شوې.
هرات ولایت تاسو به هم شاهدان وي چې له ګوانډي هیواد څخه ډیر خلک ستنیږي او تګ راتګ کوي، نو همدا لامل ده چې په هرات کې زموږه نسبت نورو ولایتو ته فیصدي ډیره ده. نو په همدې اساس باندې هغه بندرونه چې هرات ته تګ راتګ به کوي زموږ د روغتیایي ټیم لخوا څخه لومړی معاینات کیږي او د غوی تبا او د غوی کورنۍ حالات ارقام لیدل کیږي. خو بیا هم زموږ افغانان زموږ هیوادوالو ورونه غیر قانون لارې څخه هرات ولایت داخليږي، نو په همدې اساس باندې هلته ځینې وختونه د ارقام لوړ شي.
د هرات ولایت سره په ګوان کې ایران پروت دی چې د ریپورټونو پر اساس لا هم پکې د کورونا وایرس په پراخه کچه په حرکت کې دی. دغه هیواد څخه هر ورځ افغانستان ته د هرات د اسلام کلا او د نیمروز ولایت د ملک له لارو په سلګونو افغانان خپل وطن ته ستنیږي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایي محمد رضا باهیل وایي چې په اوسط ډول له ایران څخه افغانستان ته د دغه دوه لارو هر ورځ تر زرو پورې افغانان خپل هیواد ته ستانه کیږي.
فعلاً روند بازگشت کننده ها مثل
خاغلی باهیر ویل اوس مهال د سنیدونکو بهیر د پخوا په څیر د ورځې تر یو زر پورې روان دی. په روان کال کې له ایران 3.5 لک افغانان وطن ته ستانه شوي.
بازگشت کرده
په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه د زیږیدلو شرایطو له امله روغتیایي سیستم ډېر زیان لیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا افغانستان کې د کورونا د وایرس د وضعیت په اړه د تیرې اونۍ په یو راپور کې ویلي چې د سپتمبر د 6 او اکتوبر تر 3 نیټې پورې د نیمروز د او د هرات د اسلام کلا د بندرونو لاري یک دیش پګی زر افغانان خپل وطن ته ستانه شوی دي. اندېښنه ده چې یو شمیر افغانان د دغه سرحدونو څخه د تیرېدو پر مهال پرته د طبي معاینې وطن ته ستنیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
دا د امریکا
غږ
آشنا رادیو ده. ځایي مقامات وایي چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو له زندان څخه درڅ څلوېشت تنه زندانیانو خپل ځان خوشي کړی دی. د زابل د والی مطبوعاتو دفتر وایي چې ځینې خوشي شوي زندانیان د اردو په هلیکوپټر کې کالات شرطه انتقال شوي او جربل خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د طالبانو له بند څخه آزاد شوي بندیان د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي. عزیز الله پوپل په دې باره کې
ځایي مقامات وایي چې په آزاد سو بندیانو کې زیاتره پولیس او د ځینو نور امنیتي ادارو منسوبین هم شامل دي چې څلور وشتنه نن ماپښین کلات شهر ته رسیدلي. د زابل د شاجوی ولسوال وزیر جوادی آشنا رادیو ته ویل چې د وسلوال طالبانو یا زندان د شاجوی ولسوالۍ په شبار سیمه کې و چې وسلوال طالبانو پکښې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د امنیتي ادارو نیول شوي کسان او دغه راز د سیمې د حقوقي دعوی درلودونکي کسان هم ساتل. د زیاته کړه زندانیانو چې اکثریت یې د امنیتي ادارو سرتیری او پولیس دي له موقع څخه په ګټه اخیستنه د زندان پر ساتونکو برید کړي او ټولو بندیانو ته د خوشی کېدو زمينه برابر کړي. شاغلی جوادی په دې باب وویل بلی خواته د زابل د ولایتي شورا رئیس اجي اتاجان حق بیان وایي چې لا هم اتل سنه خوشحسي بندیان د ولسوالۍ تر مرکز پورې نه رسیدلي. نو موږ زیاته کړه ممکن ځینې هغه بندیان چې په حقوقي داوو وسلوالو طالبانو زنداني کړي وو او د سیمې اوسیدونکو دي خپل سیمو ته تللي وي. شاجوی د زابل لوی ولسوالۍ څخه بلل کیږي چې د کابل کندهار د لوی لارې 15 کیلومتره برخه ورڅخه تیر شوې ده. دغه راز د وسلوالو طالبانو د حضور یو مهمه سیمه هم بلل کیږي چې اکثریت وختونه وسلوال طالبان د کابل کندهار د لوی لارې پر سر پر حکومتي کاروانونو او حکومتي سرتیرو باندې هم بریدونه کوي. دا لومړی ځل دی چې د وسلوالو طالبانو لبان څخه په لوړ شمیر کې حکومتي بندیان د زندان په ماتولو بریالي کیږي او ګڼ شمیر بندیانو ته د تیښتې زمينه برابروي. تر دې 15 میاشتې مخکې په زابل او غزنی ولایتونو کې د افغان ځنګړو ځواکونو لوري د وسلوالو طالبانو پر زندانونو عملیاتو کې لسګونه حکومتي سرتیري خوشی شوی و. خپل وسلوالو طالبانو بیا په زابل کې د خپل زندان د ماتولو په اړه رسنیو ته کوم تبصره نه ده کړې.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
د امریکا جغ آشنا رادیو ده در نوریدونکو اوس په مکری دی راپورت. خاطره هغه پولیسه ده چې درې میاشتې مخکې خپل سترګې له لاسه ورکړې او سخته ټپي سوه. دا وایي چې پلار یې نه غوښتل دا په پولیسو کې دنده وکړي، نو د همدې لارې هغه لامل سو چې دا خپل سترګې له لاسه ورکړې. خو خاطره وایي چې په پولیسو کې دنده کول یې ارمان وو او کبیا ورته دا چانس برابر سي خپل دندې ته به ولاړ سي. نورحال د کابل څخه د لیمینیازی پر رپورت کوي.
اول مرمۍ وخړلې ولګېدم، بیا سم سر مرمۍ وخړستې ول وېدم، لاغنه بعد بیا چا کوم بستر وګواله.
ډیر ښکاله نه خاطرې د خپل میړه په ملاتړ د پولیسو لیکو ته لار پیدا کړه. خوای پلار نه غوښتل دا په پولیسو کې دنده وکړي، نو د خپل وسلوالو کسانو په واسطه یې لومړی دا سخت ټپي کړه او بیا یې ترې سترګې وباستلې.
لار خمه وو لاس سره وو ها داسې اوس ځینو خلکو دا خبر کړی داسې یعنی ما پلار له طالبانو سره کوم لار نه لري نه لارې درلوده ورسره ما پلار هېڅ کوم معاش کوم کار نه درلودو کوم کسب نه درلودو موټرسایکل هم دی ورکاو پیسې به هم دی ورکولې دا راشه داسې ټول طالبانو سره وه
خو خاطر وایي که د سترګو دیدې ګرځېدلی یو ځل بیا غواړي پولیس شي
نه زه پښیمانه ولې یم زه اوس هم کوشش کوم سې اوس هم زه ښه سمه او سترګې مې پیدا سي سترګې دواړه نس یوه جوړه سیم صحیح ده او زه بېرته خپله وظیفه وکړم دا خو زما لوی ارمان و
خاطره وایي حکومت چې ورته کوم کور په پام کې نیولی دی هغه دې ژر دې ته ورکړي
وعدې راسره کړې دي ویلې دی څه درکوي خو تر اوسه پورې داسې عملي کار نه ده سوی دا کړی نه دی نه راته کور راکړی ده او نه تر اوسه پورې زما د تګ کومه جدي پاملرنه سوې ده زه غواړم هسې د سترګو لپاره ورځ په ورځ مې سترګې خرابېږي پسې اوبه کوي زه وایم هسې زر تر زره دا کار موږ وکړي ما ولېږي سې زما سترګې تر دې مسې زیاتېږي پسې خرابېږي
د افغانستان د امنیتي سکتور په مختلفو برخو کې دا مهال څه باندې شپږ زره شپږ سوه ښځې په کار بوختې دي چې له دې شمېرې کابو درې زره د اردو او پاتې د پولیسو په لیکو کې فعالیت کوي لیمان یازی امریکا غږ آشنا ټلویزیون کابل
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
قدر مون اوریدونکو د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په شار کې لسګونو اوسیدونکو او مدني فعالانو په سمبولیک ډول د جنگ په نوم جوړ کړی یو تابوت په خاورو کې ښخ کړ او هدف یې دا و چې حکومت او طالبان باید په افغانستان کې روانه جګړه ختم کړي نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ
جنگ بس کول غواړو
لسګونو ځای خلکو او مدني فعالانو د جګړې په نوم د جوړکړې سمبولیک تابوت په شیرزی لوبغالي کې وېڅنډه تخخ او افغان حکومت او طالبانو یو غوښتل چې جګړه دې ختم کړي د دغه سمبولیک حرکت مو خدا و چې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پای لسول شي او جګړه دې لکه دغه تابوت د زمکه په خېټه کې دنه نکي د دغه مدني حرکت غړي وایي په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د ناستو له شروع سره جګړه نورم توند شوه او دا چاره په غیر لوجنو بل غټن شیکوله دینی عالم مولوی حبیب الله جلال آباد او مدني فعال غیرت نیازه
دایمي اوربند لپاره او په افغانستان کې د ستر دایمي صلح لپاره د کوشش کی دا زموږ ټول افغانانو وختل دي
د جګړې د تابوت د پورته کولو خخولو نه موخه او ادب مودا وو چې نور د ځوانانو جنازې پورته نشي نور د ګلالې او ماشومان جنازې پورته نشي نور زمنګ د قومي سپینګرو جنازې پورته نشي په مجموع کې د افغان ولست جنازه نور پورته نشي
دوی وایي ځنی هیوادونه او کړی د سولې خبرو کې د خان جوړولو هڅه کوي خو دواړه غاړي دی ل جګړې د یو پاک افغانستان په نیت د مذاکرات لپاره هڅې تیزی کی حیات الله حمیدی او خیر الرحمن مومن چې د دغه مدني حرکت ګډون والو
څوک زیات تر وته لري کم تر وته لري هغه د پګوت کې او باید دغه مسله حل کی را دي شي په یو ټغر سره د افغانانو هغه هغه کند یتیمانو او ماشومانو وخت کې تباید وچ کی او یو 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 سوکاله افغانستان دی ولری منګ امیش غواړو چې بهرنی لاسونه د زنه لند شي
منګ افغانان نور جنگ نه غواړو د دې د جنگ تغر بندو او د سولې لپاره د رولې لپاره یو لار پرانیزو دا غږ په دوه ډول خونه باندې کوو هله چې موږ دا غږ
دا یو میاش په پوره کې دوه چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ ناستې شوی خو پر اصلي موضوعاتو د بحث لپاره کومې هوکړې ته نه دی رسیدلی افغان ولسمشرم څو ورځې مخکې قطر ته لاړ او دا غه هواد له چارواکو او افغانستان اسلامي جمهوریت له مذاکراتي پلاوي سره خبرې وکړې خو لاغي ورسته لا هم د دواړو غاړو ترمنځ په دوحه کې رسمي ملاقاتونه نه دي شوی زبیولا غازی آشنا رادیو جلال آباد
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په خوست کې یو شمیر کروندګر وایي چې دوی د اصلاح سوي تخمونو او نورو کرنیزو توکو مرسته به نه یوازې کرنیز محصولات زیات کړي، بلکې ورسره به له اقتصادي پلوه هم پیاوړي سي. کروندګر وایي د حلالو کښتونو پراختیا او میکانیزه کول د نشه یي موادو د کار او تولید په مخنیوي کې مرسته کوي. نور حال د ابراهیم رحیمی.
که څه هم په خوست کې د کرنې مسؤلین وخت نا وخت پر یو شمیر کروندګرو د اصلاح شوې تخمونه او کیمیاوي سره د ویش خبره کوي، خو کروندګر وایي په کافي اندازه د غلاجات او سبزیو اصلاح شوې تخمونو ته د نه لاسرسي له امله یې کرنیز محصولات په هغه کچه نه دي چې لازمه ده.
کله چې د بزګرونو حاصلات نیمګړی وي یا کمزوري وي یا امراض وکي، نو د بزګر په اقتصادي وضعیت باندې همداشان د یو ولایت یا د یو ولسوالۍ په هغه وضعیت باندې بد تاثیر لري، بېخي زیات بد تاثیر لري د بزګر په اقتصادي وضعیت او همداشان په هغه توکي هغه مثلا سبزیجات یا میوجات په غیبه باندې ټول شي بد تاثیر وي.
که څه هم دلته کوکنار نه کرل کیږي، خو کروندګر وایي چې په یاده برخه کې له دوی سره مرسته کول یې له یوې خوا اقتصاد وده کوي او له بل پلوه د هیواد هغو بزګرانو ته چې د مخادراتو پر کرکیله بوخ دي واضح پیغام لري.
دغه چارس زاد دغه نشه یي مواد دي، خو دنه خو باید سړی ډیره ډاډه وکړو، ځکه چې خو داسې ځوانان دي چې تعلیم نه لري، بس دا چې بوټی چې وویني هم هیڅ کول ته مخه کوي. بل نشه یي مواد حرام دي، سبزی چې وکړي دغه حلول رزق دی.
په ورته وخت کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي تر کومه بریده چې دوی امکانات لري له کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو او نورو اړینو توکو مرسته کړي او د راتلونکي کال لپاره د ځینو نورو ویش هم لري.
او داسې په سبزیاتو کې مثلا اصلاح شوي تخمونه ضرور دي چې د حاصل زیات شي، بزګر اقتصادي حالت ورسره ښه شي. نو امیدواره یو موږ په سندونه پخوا هم کړي دي، بیا به هم کوو چې موږ ته غیر د غنم نه نورې اصلاح شوي تخمونه هم د غلجاتو میوجاتو سبزیاتو برخه کې راوړل شي تر څو د بزګرانو حاصل په نورو برخو کې هم زیات شي.
خلک وایي له کروندګرو سره په یاده برخه کې مرسته کول نه یوازې د مخادراتو د کښت په مخنیوي کې مهم رول لري، بلکې د هیواد په اقتصادي وده کې هم خورا مهم اغیز لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
درنو او محترم اوریدونکو، بالخصوص محترم میندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار له هغه نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مه ورکوي. که چیرې تاسو مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتي، نو کوشش وکړئ چې لوغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري لوغو سر موجود وي، کوشش وکئ چې په کور کې کینی او ځان قرنټین کی. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندی په امید. درنوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.